السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په ډېره برخه کې د ازادي راډیو دوه پروګرامونه تاندې څنګې او د ازادي راډیو ځانګړې مرکه د ازادۍ میلمه له یاده مه باسئ. خو په پیل کې د دې ساعت خبرونه له بدخشان ولایت څخه ځایي سرچینې وایي د عثمان نومي لس کلن ماشوم چې دوه میاشتې وړاندې تښتول شوی و مړی موندل شوی دی. د سرچینو په وینا عثمان د ارګو ولسوالۍ اوسیدونکی و چې د دې ولسوالۍ له ښار وحدت سیمې څخه تښتول شوی و. په بدخشان کې د طالبانو د پولیسو ویان احسان الله کامګار د دې پیښې پخلی کړی او ویلي دي چې د دې ماشوم د قتل په اړه یې پلټنې پیل کړي. د راپورونو له مخې تښتونکو د دې ماشوم د تښتونې په موده کې د عثمان له کورنۍ څخه د پیسو غوښتنه کړې وه، خو کله یې چې غوښتل شوې پیسې ترلاسه نه کړې نوموړی یې وژلی او د بدن ځینې غړي یې ترې پرې کړي. د دې ماشوم کورنۍ هم د پیښې پخلی کړی او لاړ وزنو ادارو یې غوښتي چې ژر تر ژره عاملان ونیسي او جزا ورکړي. د جرمني احتمالي راتلونکی صدر اعظم وایي د پناه غوښتونکو د داوطلبانه منلو پروګرام په ځانګړي ډول د افغانستان د قضیې سره تړلی پروګرام به ودرول شي. فریدریش مرس د شنبه په ورځ په یوه مطبوعاتي کنفرانس کې وویل چې د سوسیال ډیموکرات ګوند او د حکومت لخوا له نورو احتمالي شریکانو سره یې د غیر قانوني مهاجرت د سخت محدودولو پر سر هوکړه کړې ده. هغه ټینګار وکړ چې د اطلاعاتي حکومت د فایل په لومړۍ ورځ به د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه د جرمني په پولو کې رد کړي او پر خپلو سرحدونو به لا ډېر محدودیتونه ولګوي. نوموړي زیاته کړې چې د پناه غوښتونکو د داوطلبانه منلو پروګرام لکه د افغانستان قضیه او همدارنګه د کورنۍ د الحاق پروګرام به ودرول شي. د مرس نوې پالیسۍ پولیسو ته دا واک ورکوي چې هغه کډوال ونیسي چې د پناه غوښتنه یې رد شوې وي. د مسیحي ډیموکرات او مسیحي سوسیال ګوندونو په وروستیو ټاکنو کې تر ټولو زیاتې رایې خپلې کړې دي. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلان وایي سږ کال له دغه ولایت څخه د څه کم یو سلو یو دیرس میلیونه ډالرو په ارزښت شاوخوا دوه دیرس زره ټنه انځر بهر ته صادر شوي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال عبدالباقي بینا ازادي راډیو ته وویل چې د انځر دغه صادرات تر ډیره هند ته شوي.
په تیرو نو میاشتو کې درویش زره څلور سوه پنځه نوي ټنه د دغه جملې څخه یوازې وچ انځر صادر شوي دي چې د هغو ارزښت یو سلو دېرش میلیونه اته سوه اتلس زره اته سوه اته شپېته امریکایي ډالره کېږي.
د افغانستان په سویل کې د کندهار شولې کوټ او د زابل میزان ولسوالۍ هغه سیمې دي چې لوړه کچه انځر پکې تولیدېږي. د خیبر پښتونخوا په کورم ایجنسۍ کې د وسلوالو په برید کې درې پاکستاني سرتیري وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د پاکستان د پولیسو یو چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه درلوده او نه غوښتل نوم یې افشا شي، د یکشنبې په ورځ مشال راډیو ته ویلي چې وسلوالو د سهار په لومړیو ساعتونو کې د ټیکري پټۍ باغ ته نږدې پر امنیتي ځواکونو برید کړی دی. د ده په وینا بریدګرو راکټونه او سپکې وسلې کارولې. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې په کورم ایجنسۍ کې د ناامنۍ له امله د تګ راتګ لارې بندې دي او مسافران او بار وړونکي وسایل د امنیتي ځواکونو له بدرګې پرته نه شي تیریدی. او د هندوستان د کرکټ ملي ټیم د چمپیونز ترافی یا اتلانو جام اتلولي ترلاسه کړه. په پایلوبه کې هند او نیوزیلند سره مخ شوي وو. نیوزیلند هند ته د 225 منډو هدف ورکړی وو، خو هند وتوانېد په وروستي اور کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو یاد هدف ته ورسیږي او د دې جام اتلولي خپله کړي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
په بازارونو کې د جمعهتون مخې ته همدغه شانت جنجالونه کوي، یو بل سره لاس اچي.
د یو ځوان خبرې مو واوریدلې چې ویل ځینې ځوانان د روژې په میاشت کې تر بل آر وخت څخه زیات یو له بل سره شخړې کوي. د تاسو په نظر روژه چې د صبر او سلې او عبادت ښه موقع ده، ولې ځینې ځوانان په دې میاشت کې نامناسب چلند کوي؟
دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي یا مثلا بیا وسلګي کوي، بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي، په ښار بازار کې. نو د دې علت دا دا چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم یې ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره موږ کولی سو ښه خبر باید زموږ د خولې وځي او ښه کار باید زموږ د لاسه وسي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیم وکړی. قدر من اردونکو دنیا لمان وایی چی دی روژه میاش تر بل ار وقت زیاده دی صبر او سلی یو بل منلو او عبادت میاش ده. په دې میاشت کې له بېوزلو سره مرسته، نیک چلند او مهرباني دومره اجر او ثواب لري څومره چې روژه نیول لري. خو یو شمېر کسان وایي چې ځینې ځوانان په دې میاشت کې هم یو له بل سره تریخ چلند کوي، حتی تر دې چې خبره تر وهلو ټکولو هم رسیږي. افغان ځوان ډاکټر نیاز محمد هم درد په دې اکله وایي.
پروژه کې چې د باندې مونږ کله وځو سره مخامخ کیږو، ډېرې ځوانان جنجال کوي د خلکو سره، او د دې مختلف لاملونه کېدلی شي، مختلف وجې کېدلی شي. یو ځانګړی وجه چې مونږ ګورو هغه د سالم مصروفیت نشتون دی. کله چې سالم مصروفیت شتون نه لري نو واضح خبره ده چې خلک په بیکارۍ کې اړ کیږي چې هغه جنجال او اعصاب خرابي او دې شیان ته لاس واچوي. یو ستر لامل چې دی هغه د بې حوصلګۍ او هغه د کاري فرصت نشتون دی. د دې نه علاوه پروژه کې چې دی عموما خلک پروژه کې بله عمده دغه چې دی دې لامل چې کېدلی شي ډېری ځوانانو په نشه توکو روږدواله کېدلی شي امکان دی ولري، چې هغه ځوانان چې سګریټس کې یا نسوار کې یا مثلا بل داسې یو مسکرات استفاده کوي، نشه توکي استفاده کوي، نو پروژه کې د هغې رسیدل چې دی هغه ستونمن کېږي، کمیږي هغه د اصلي مقدار نه، ځکه هغه کوم روټین چې دی په وخت باندې د دې استعمال دی نو هغه کمیږي. نو چې کمیږي دا هم خپله مستقیما تاثیر کوي په اعصابو باندې، نو دا هم یو لامل کېدلی شي. مختلف عوامل کېدلی شي خو ستر لاملونه د نشه توکو استفاده او بل کاري فرصتونو نشتون دی.
یو شمېر ځوانان چې کله دا سپجارو جنجال له نورو سره بیا نو کار څومره وړکۍ خبره وي نو وایي چې زه روژه یم، ما سره خبر نه کیږي، یا ټوله ملامتي پروژې باندې اچي. دا موضوع تاسو څومره لیدلې ده؟
ستونزه ده مونږ په ټولنه کې چې ګورو مونږ سره مخامخ کیږو، ډېری ځوانان واقعا هم دا خبره کوي چې دا د روژې مسله ده، په داسې حال کې چې روژه لکه د اعصاب خرابۍ او د دغه یو لامل نه شي کېدلی، بلکې هغه بیرونی عوامل دي چې هغه سبب دي دی کېږي چې یو څوک مثلا هغه جارو جنجال او اعصاب خرابۍ دي تاړ کې. روژه اصلي لامل نه دی، اصلي عوامل بیرونی څه دي چې ما تاسو سره مخ کې یادونه وکړله. خو په ټولنه کې مونږ ګورو خلک یې لامل روژه دی، په داسې حال کې چې روژه اصلی لامل نه ده، ځکه موږ ډیر ځوانان ګورو کوم چې دندې لري، سالم مصروفیتونه لري، همدارنګه هغوی نشئی توکي دانه استفاده کوي، نو هغوی کلم مانه دي کتلې چې هغوی د چا سره جنجال وکي یا مثلا د سیستم زده جوړ کی یا مثلا جنجال دی وکي، د سمات روسه پرسوګ نه دي کتلې. خو ډیر ځوانان چې موږ ګورو هغه به همدغه عوامل درلودونکي اوسيږي، اکثر هم دوی دي چې لکه روژه بهانه کوي، بهانه روژه جوړيږي، خدای زحال کې چې روژه د جنجال جوړېدو ستر لامل نه دی.
څومره ماحول پام خبره له تاوتریخوالي نه ډک جوړوي چې دوی د روژې په میاشت کې یو بل سره جنجال کوي. علت چار چې وي هغه به وي، خو دوی هغه جارو جنجال جوړوي څومره بد تاثیر کوي. مثلا خواوشا په نورو کسانو باندې چې غوډي روژه نیولې ده، یو ځوان د یو سپینسری یا سپینسری مخ کې جنگ کوي، یو بل وهي، یو بل ټکوي، حال داسې ټول روژه دي، دغلته څومره ماحول او چاپیریال خرابه
کوي. واضح خبره ده چې کله چې په یو سیمه کې شخړه پیخیږي، جنجال پیخیږي، منازع پیخیږي، هغه محیط چې دی هغه ټولنه چې دغه ته متاثره کیږي، په ټولنه باندې منفي اغیز کوي. نو په دې خاطر منی مونږ چې کله په خپل ټولنه کې ګورو خلک چې جنجال جوړوي، هغه چې منازعات کوي، هغه چې شخړې کوي، نو د هغوی مستقیما تاثیر په ټولنه کې په نور خلکو باندې پرېوځي. هلته د دوی شخړې لامل د دې کیږي چې نور ځوانان هم د شخړو کولو ته منازعاتو ته تشویق شي، او همدارنګه په ټولنه کې هغه خلک چې نور دي د دې نه علاوه چې دوی جنجال کوي، د ټولنې عادي وګړي دي، هغوی چې روژه نیول ده، د هغوی په ذهن باندې هم دا منفي اغیزه کوي. نو په دې خاطر منی اکثره وخت چې په ټولنه کې هغه خلک چې هغوی جنجال خیال کوي د هغوی اغیزې په نورو باندې پریوزي، نو دا واضح خبره ده چې په ټولنه کې د دې تاثیر چې دی منفي دی.
که راسوې تاسو په اکله باندې څومره خپل خوی عادت کړو وړو ته د روژې میاشت کې تغییر ورکوئ، آیا دا تغییر مثبتې خواته وي او که کله ناکله د تاسو همداسې حوصله تنګیږي د ځان په اکله راته وایه؟
الحمدلله زه هیڅ نوه نشه توکي نه استفاده کوم، بل زه سالم مصروفیت لرم، دنده لرم او زه د سهار د 9 بجو نه تر 3 بجو پورې خپل دنده کې مصروف اوسېږم. نو اکثره وخت خپل تحصیلي دورې ته چې زه د ډاکټرا محصل یم خپل ریسرچ ته ورکوم، نو زه واقعا خپل ځان ته وزګار نه یم چې حتی خپل ځان سره محاسبه وکم. نو په دې خاطر مانی تر اوسه پورې الحمدلله چې دا 8 ورځې تیرې شوې دي زه د هیڅ نوې ستونزې سره نه مخامخ شوی، ځکه هغه کسان چې سالم مصروفیت ولري هغه زما له نظره په هغې کې به دغه د منازعاتو فیصدي ممکن 10% پورې اوسېږي، ډېره به ونه اوسېږي.
که راسو دې ته چې هغه ځوانان چې مثلا په روژه کې شخړې کوي او بیا وایي چې روژه مې نیولې ده، دې ډول ځوانانو ته به د تاسو خبرې یا د تاسو وینا څه وي؟
زما پیغام هغه ځوانانو ته چې هغوی روژه ملامته کوي دا ده چې هغوی د کلم روژه نه ملامته کوي، ځکه روژه د شخړې د ایجاد لامل نه دی، دوی دی بل سل د دی عامل وګڼي. زما له نظره دوی دی روژه نه دغه کوي بهانه کوي، کچې ته دوی په سالمو کارونو کې مصروف اوسېږي کله هم دوی به د شخړو سره نه مخامخ کیږي.
عمران قیززاده بیا په افغانستان کې روان حالت د دې لامل ګڼي چې ځوانان بیا وسیلې کړي. په خبره یې ځینې ځوانان دومره په تنګ دي چې هغوی د روژې هغه اصلي اصل چې صبر او حوصله ده له لاسه ورکوي.
چکله ځوانان ګوره وزي دي باندې پاغوی باندې صرف په فعلي حالاتو کې پاغوی باندې ذهن ډېر زیات فشار دی، لکه هغوی لکه دسې دي لکه بندیان، مکمل ملک بندیان دي. پاغوی باندې کورنۍ فشار ور باندې، اقتصادي فشار ور باندې، روحي فشار ور باندې، د باندې د دولت فشار ور باندې، د هغوی عکس العمل ډېر فرق کوي. ځکه هغوی چې وزي سهار هغوی په دې دغه وزي زما کور بهر وزمه بازار ته ځمه، جو قبل روزي خپل بچو د خپل کور ته خپل اولاد ته خپل مور پلار ته پیدا کوم، نو هغوی چې لږ معمولي او دغه سره مخ شي هغوی عکس العمل ډېر جدي ښيي، ځکه هغوی مرضی زیات فشار له روحي لحاظه. او دلته ځوانان دغه سې نه دي، دلته ځوانان ډېر فرق کوي، حوصله لري، ډېر زیات کوشش کوي چې عکس العمل ونه ښایي، معمولي خبر ته هیڅ اصلا ارزښت نه ورکوي او غواړي چې ځان همداسې خاموشه پاتې کړي نسبت د موږ تاسو خپل محیط او د موږ تاسو خپل وطن ځوانانو ته. ځکه هغوی باندې زما په نظر عمده دلیل دا دی چې هغوی باندې روحي او رواني فشار باندې ډېر زیات دی، صرف یوازینی دلیل دا بولم.
بله، دوی بیا څه ډول چلند کوي له نورو خلکو سره په دې میاشت کې چې د صبر او حوصلې میاشت ده، برخورد څه رقم کوي دغه شمېر ځوانان چې تاسو یاد کړل چې له کور بهر په جنجالي؟
برخورد اکثریت خشن برخورد دي، په یوازې دي چې په ډېر سل همیز ډول سره خپل خبره هر مشکل چې خلاص کی او ختم کی، نو ډېر خشن برخورد کوي. که دواړه جانبې هغه ډېر خشن برخورد کوي او ملامت پکې روژه بلي ولا اصلا ملامت پکې روژه نه، ملامت د دې هغه کوم ذهني توازن چې هغه پکې ملامت ده، نو ډېر خشن برخورد کوي. دوی لکه د لوس برق په شان وي، بس یو جرقه ته ضرورت چې بس پټرول ته فقط یو جرقه ورګي او دستي ور وخت فقط دغه انتظار دي.
ځینې ځوانان په نشې توکو باندې مروګ دي چې کله دوی روژه ونیسي نو له یوې خوانه دوی هغه لوږه بهانه کوي، له بلې خوانه دوی خپلو توکو ته نه رسیږي، یعنی شی توکي یا پاراسایویتی د اکسیګریټي کنه سواری که دا نور شیانی. په دې خبرې وکړي چې دوی وضعیت په روژه کې څه رقم وینه؟
د هغوی وضعیت خو نسبت عادي ځوان ته ډېر لکه دو برابر وي. هغوی خو به هسې هم په بانه وي، اول خو کوشش کوي هغوی چې د بعد خپل سترګې لیدلی حال ده، د هغوی کوشش کوي د خپل ډېر وخت جامع نه د خلکو له لرې ځان دغه کړي، ځکه نه غواړي چې د خلکو سره عکس العمل وښایي. هغوی غواړي چې اکثریت دغه خپل کوم په خاصې نشه یي که نسواري سګرېټ یي او که هر بل نشه یي توکي، نو غواړي چې خپل ځان په ډېره کناره د خلکو نه ځان لرې وساتي. بیا که چېرته هغوی سره خو چې مخ شي هغوی خو بیخي داسې دي چې دوه خبرې ورسره نه کوي، هغوی عکس العمل ډېر زیات جدي ده نسبت نورو.
د تاسو مشوره به دې ځوانانو ته څه یي چې هر وخت په تېره بیا اوس چې روژه ده خپل کړه وړه له کوره بهر له خلکو سره څه ډول تنظیم کړي؟
ګوره دا خو برکتي میاشت ده، خو د خیر میاشت ده، نو باید کوشش زیات وشي چې د ښېګڼې نه د خیر نه او د صبر د حوصلې نه باید کار واخیستل شي.
که تاسو ته خپله راسو څومره په روژه کې خپل خوی ته تغییر ورکړی؟
زه واقعا په روژه کې ډېر زیات حوصله لرم، ځکه زه اوس تقریبا 4 ساعته زه کار کوم، سره د هغې هم زه ورزش ته هم ځم، په دې کې په دې روژه کې روژه مې پخلي او زه خپل ورزش کوم، نو دغه ما سره هم ډېر زیاته حوصله کوي چې زما کومک زما حوصله او زما فکر او کوم منټالیټی چې هغه لوړ راکړي راته مثبت په طرف راته بوزي.
څومره ځوانان باید د خپل مسؤلیت وګڼي چې دوی ککور کې کله کور بهاري نظر دور خلکو ته د دوی مسؤلیت زیات دی چې خلکو سره مرسته وکړي، ښه چلند وکړي، ځکه دوی ځوانان دي، ځوانه انرژي لري.
ګوره دا یو فردي مسؤلیت ده، هر انسان فرق لري دی، هر انسان د ژوند حالات فرق لري. نو که زه راشم د خپل ژوند ته زما کېدای شي د ژوند حالات نسبت نور د ډېر فرق لري. زه به یو په ژوند کې یو قسم مشکل لرم، یو بل به بل قسم مشکل لري، خو په خاصه د زموږ د وطن ځوانان ټول اکثریت د دې مشکل سره مخ دي چې لکه ما چې مخکې یادونه کړل چې هغوی اقتصادي مشکل سره مخ دي، کورنۍ مشکلات سره مخ دي. واقعا چې دوی مسؤلیت لري نسبت د جامعې ته، نسبت یو جانب مقابل ته، باید له ډېر حوصله مندۍ نه باید کار وکړي، ځکه دا یو مسؤلیت دی، غټه سپارښتنه ده. پنځه کسه مثال ماحول مقابل فردی
مسئلہ څومره درناوی ورته کوي، هغه کم مشران وي که کشران وي.
خو واقعا چې درناوی خو ډېر ورته کیږي، خو بیا هم لکه زه د خپل ځان مثال درې کوم، څوک ما سره زه پوهېږم د دې برخورد ما سره نور هم جدي کیږي یا خشن کیږي. زه غواړم زه خپل ځانونه بس تاسې لکه نادیده وبولم چې ما سره هیڅ نه دي شوي، ځکه روژه ده اوس دومره حوصله چې نه کیږي، دومره جار و جنجال چا دې وسه نه کیږي. په خاص زموږ ته جامه کې اصلا ګمانه کوم چې هلته داسې یو څه شی وجود ولري چې تا دې څوک صبر احترام ولري، حوصله درته ولري، په خاص سره جاري مقابل شته ده، ځوانان شته ده، خلک شته ده. خو بیا هم لکه اکثره ته تاسې ده چې نکیږي، هلته ته مجبوري شي په کور پاتې شي، او که بهر وځې نو تاته په خاص سره دومره هغه چې ته حوصله لري، هغه چې ته صبر پروردګار دکړې ستا دومره څوک خیال ده ساتي، خپل غصه په تا باندې دغه کوي. جامع هم داسې ده.
رفیع الله سحر بیا وای چې کله خو ځینې ځوانان اند مسجد په مخ کې هم لانجی کوي چې دا بیا په اسلامي او انساني لحاظ تر ټولو زیات نامناسب کار دی.
په بازارونو کې د جمعهتونو مخې ته همدغه شانتې جنجالونه کوي، یو بل سره لاس اچوي، او وجه هم دا ده ټوله چې د دوی یو خو هغه څه چې دوی په روزمره ژوند کې کوي د روژې نه بغیر، هغه یا کومه نشه کوي مثلا نسوار کوي یا سګرټ کوي، دغه شانتې یو ناوړه عمل کوي، نو هغه بیا په روژه کې د دوی په هغه ژوند باندې او د دوی په کردار باندې تاثیرات غورځوي، او بالاخره د دې سبب کیږي چې دوی کله بیا روژه نیسي نو عموما بیا د روژې په دغه مازیګر ټیمونو کې چې بیا د ماسپښین نه مختنو د دوی سره خبرې نه کیږي، او دوی ډیر شاتي لکه عموما زوس په بازارونو کې ګورو ځینې ځوانان چې وګوري یو خبرې نه دوم خبره چې دوی ته تکله کوي، دوی دا خبره کوي چې مازغه می خراب دي، مازغه می کار نه کوي، په زیاد دي چې تا ته یو سم او معقول جواب درکې دی، وی خبره هغه تا ته د جواب درکې چې تا په خپل سوال باندې په خیمانه کوي، الان که تا سره جنگونی کی هغه خبره هم له جنگ نه بهتره ای. نو روزمره یې نو په دغه تقریبا په څلورمه روژه باندې بازار ته تللی وم د سودا د راوړلو لپاره، چې کتل مو یو دانه مشتری د دوکاندار سره پلانجه شوی و، الان کې چې یو دوکاندار باید ډیر ښه اخلاق ولري، او بیا د روژې په میاشت کې خو بیخي د خپلو مشتریانو سره ډیر ښه اخلاق وکړي. په روزمره ژوند کې باید یو دوکاندار ډیر ښه اوسي، خو د روژې په میاشت کې باید هغه خپل اخلاق یو په دوه چنده کړي. هغه چې مې لیدل په یو ناڅیز څیز باندې د خپل مشتری سره په جنجالو موجه هم دا یادوله چې روژه ده.
کله چې ځوانان د روژې په میاشت کې بیا وسیلګي کې یو بل سره جارو جنجال کوي، څومره د خلکو تر نظر دا یو داسې کس راځي چې یعنی مناسب کس نه راځي، بیا وسیلې کس، کمزوری کس چې کله دای روژه نیسي نو بد چلند کوي له خلکو سره، جنگ کوي، جنجال کوي، خپل ځان څومره د نورو خلکو تر نظر بد راولي.
عموما کې که زه وایم هغه خلک چې د روژې په میاشت کې عموما په هر وخت کې خو بیا بل خصوص د روژې په میاشت کې یو څوک د چا سره لانجه کوي، هغه د ټولنې او د خلکو له نظره ډیر سپک معرفي کیږي. عموما که هغه انسان یا کوم عمل ولري ونه لري، عموما خطاب ورته کیږي په ټولنه کې د روژې په میاشت کې چې څوک جنجال کوي دا نشه دی، دا پوډری دی، خدا نخواسته داسې یو خطاب دوی ته کیږي. دا ټول هغه څه دي چې د دوی د بیا وسیلګۍ نتیجه ده چې دوی ته استعمالیږي په ټولنه کې. نو د روژې په میاشت کې انسانان باید ډېر ځان وساتي، هغه ځوانان بالخصوص او هغه خلک چې عمرونه یې ډېر زیات دي، په بازارونو کې موټروانان هر څوک چې دي د یو بل سره ډېر ښه سلوک وکړي. نو عموما خبره دا ده چې هغه ځوانان چې روژې بیا وسیلې کوي او هغه خپل هوس له لاسه ورکوي، هر څه له لاسه ورکوي، نو هغوی ته توصیه هم دا ده چې هغوی دې باید داسې یو ځان ته ځای کې پاتې شي چې هغوی نه د دوی روژه خرابه شي او نه د بل چا روژه له ځان سره خرابه کړي.
بله، د ځان پاک لره ته وایې چې خپله هر وخت په تېره بیا د روژې په میاشت کې څومره له نورو خلکو سره خپل چار چلند نرموي؟ آیا نرموي د تاسو مصاب خرابېږي؟ څه رقم ده؟
زه عموما که د خپل ځان په اړه ووایم، زه په روژه کې یعنی تقریبا په سلو کې 80% نورماله یم. کوم داسې دغه راته نه راځي غوسه او شان، خو یګان وخت دغه د روژه ماتي په وخت کې بیا په کور کې په خپله دغه وړو ماشومانو باندې یګان وخت غوسه راځي، هغه بیا وروسته پښیماني ښکاره کوم چې ولې دې مې داسې وکړل. او بیا په بیرون کې له خلکو سره هم داسې زیاتره وخت کوشش کوم چې یو خو په روژه کې له خلکو سره ډېر نږدې پاتې نه شم، ونه غږېږم، عموما ځان ته ګوشه ځای انتخابوم، ځان ته ځای انتخابوم، فوکس ټول په تلاوت او د هغه څه باندې کوم چې هغه په روژه کې لازمی دی. نو عموما غوسه هم انسان ته راځي، خو کوشش د دې کوم چې ځان کنټرول کوم او غوسه ونه کوم او د خلکو سره ډېر خارج یاو کوم.
بله، او ځوانانو ته چې دوی روژه یو ډول ملامتي یا وایي چې زه روژه یم، جارو جنجال کوي، جنگ کوي، تر وهلو پورې خبر رسیږي، تاسو څه ورته وایئ؟
هغه ځوانانو ته زما توصیه دا ده چې دوی دې روژه نه ملامتوي چې مثلا روژه ده، دا د دوی خپل کردار ده چې دوی کوي. روژه مونږ ته غوسه نه راولي، روژه کې یوازې زمونږ د مخله تلل شوی ده او خوراک سکاک نه کوو، یعنی مونږ ته کومه بده خبره نه کیږي، بل شی نه کیږي، بل شی نه کیږي زمونږ په مقابل کې. خو دا هر څه چې دا زمونږ خپل کردار ده چې مونږ یې کوو. عموما هغه ځوانانو ته چې هغه په روژه کې دغه شان غوسه کیږي، د لاس نه جنگ کیږي یا چاته یو بده خبره کیږي، هغه ته زما توصیه هم دا ده چې دوی دې عموما په روژه کې ګوشه فاتې کیږي، د داسې مجلسونو چې هغه یاد د مانځنه وروسته د جمعتونو مخ کې کیږي، بازارونو ته تګ دی، په دغه شان ځایونو کې دی او ډېر ځان نخ کېلی چې ځکه چې دوی په خپل ځان باندې کنټرول نه لري، بیا وسیلې کیږي او بیا په زمن کې روژه ملامتوي، خو ټوله ګناه د دوی خپل وي. نو دوی دې دغه ځایونو نه ګوښه پاتې شي تر څو چې د خپل روژه ثابته وساتي او د نورو روژې ته هم نقصان ونه رسوي.
بله، روژه د صبر او حوصلې میاشت ده، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه. څومره په دې کې خدای دې چې جارو جنجال وسي، عبادت وسي، هغه روژه لکه څنګه چې اصول دي هماغسې ونیول سي، څومره به ښیي چې دا مسایل پام کې ونیول سي؟
د یوې سالمې او د یوې مناسبې روژې لپاره په زمن کې باید د روژې لپاره دا هم ونیول شي چې مثلا دغه هر څه ته په روزمره ژوند کې مخکې تا ته راځي، هغه شان ټول باید تلری کې د روژې لپاره په خپل ذهن کې یو نوی تسموقات باید هر سړی جوړ کړي، او هغه تسموقات باید داسې جوړ کړي که دته هر څوک هر څه وایي نو دا دې ووایي چې ما څه نه دي اورېدلي او نه مې څه لیدلي دي. دا دې باید د روژې په خاطر باندې ځان کوند کړي، ړوند کړي، او هغه به سبب د دې کېږي چې د دې دا روژه او دغه میاشت به انشاءالله په دې باندې ډېر په خوشحالۍ باندې تیریږي. دوی به له هیڅ کوم داسې ستونزې سره نه مخامخ کېږي چې د روژې نه او پس د روژې د خلاصېدو نه پس دوی پښیماني وښایي.
د ښځو د حقونو فعاله اوږې احمد زی هم له ټولو خلکو په تېره بیا له ځوانانو څخه چې ځوانه انرژي لري غواړي چې مهربانه اوسي او تر خپل توانه له نورو خلکو سره د ژوند په هره برخه کې مرسته وکړي.
اول باید ووایم چې د روژې میاشت سی او میاشت چې د انسان صحی حالت د انسان روحي او رواني حالت او د هر څه تبدیلیږي لکه چې یو تازه کیږي یو شی چې بیرته د سر نه راژوندی کیږي په دغه میاشت کې انسان هم د سر نه تر پښو پورې بیرته دنیا ته راځي او بیرته راژوندی کیږي د څه شي سره د عبادتو سره د روژې سره او د دغې مبارکې میاشت برکتونو د عمل انسان بیرته راژوندې کیږي او د هغې ټولې ګناوې بخل کیږي نو په دغې میاشت کې که ورونه اوسي که خویندې اوسي نو ټولو ته لازمه ده چې په دې میاشت کې باید ډېر د حوصلې نه ډېر د تر هغه پورې چې کولی سو باید مونږ خپل نیکي خپل همغه ثواب نورو ته ورسوو او د ثواب هم وګټو او هم وکولی سو چې نورو ته نیک کارونه وکړو نو که دا ځینې ځوانان یا بالخصوص هلکان یا سړیان دا په دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي یا مثلا په کور کې بې حوصلګي کوي خپل د مېرمنې سره یا خپل د اولادو سره یا په بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي په ښار بازار کې نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم یې ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو ښه خبر باید زمونږ د خولې وځي او ښه کار باید زمونږ د لاسه وسي ځینې سړیان یې لکه چې ګورو بیرونه کور ته راسي نو په ښځې باندې ډېر خبرې کوي او تندخویي کوي او اولاد وهي او په کور کې چې زه روژه یم او تاسو ارام اوسئ او خبرې مه کوئ نه داسې خو نه کیږي لکه چې مثلا یو سړی باید خپل ښځې سره د کور کارونه کې په روژه ماتي کې په دو کې کومک وکړي او ځوانو لکانو ته خو بیخي لازمه ده چې دوی خو ځوانان دي دوی خو انرژي ډېره ده د دوی حوصله باید بیخي ډېره اوسي دوی خپل د سپینګیري پلار یا سپینسرې مور یا خویندې یا نور کسان چې په کور کې اوسیږي باید هغو سره بالکل یو ډېر عالي چلند د نورو میاشتو نه بر علاوه په روژه کې باید بالکل داسې یو فضا په کور کې رامنځته کړي چې د خوښۍ د خوشحالۍ او یو ډیره ښه روژه باید ټول ولرو
بله هر وخت په تیره بیا په روژه کې ډیره بدخویي کوي څومره بد اثر په چارچاپیره کوي ماشومانو باندې څومره بد اثر کولی سي په مشرانو باندې په سپین سرو باندې څومره بد اثر کولی سي چې د ځوان یو دا ډول چلند دوی ګوري
بلې لکه څنګه چې دا د کورنۍ ژوند ته مونږ وګورو د یو مور او د یو پلار ټول امید او ټول همغه ارزو یې د اولاد ته ده چې هغه اولاد ګورو یو پلار یا یو مور که یو اولاد غټوي نو دې دپاره یې خو نه غټوي چې خدای نخواسته په آینده کې هغې ته بېرته بې احترامي وسي یا د هغې خبرې ونه منل سي او دغه ځوانان چې بیا په کور کې بدخویي کوي یا بدون روزه یا دروژه په میاشت کې نو دوی ته لازمه ده چې دوی په کور کې باید دا کارونه ونه کی دوی باید ډېر د نرم خویی نه ډېر د حوصلې نه او ډېر د ښه کلماتو نه استفاده وکړي تر څو هغه د مور زړه هم په لاس کې ونیسي یا د پلار زړه هم په لاس کې ونیسي او هغه چانه چې مور پلار راضي نو هغې نه خدای به بالکل راضي
بله په اخره بیا هم که د ځوانانو ته یو پیغام ولرو چې د تاسې ار کړه وړه په نورو باندې مستقیم او غیر مستقیم اثر کوي که روژه وي یا غیر د روژې وي که تاسو خپل خوی داسې کوي چې هغه د ټولو د خوښې وړ وګرځي دا به څومره ښېګڼې ولري دوی ته یو پیغام به هم ولرو
بلې زما پیغام ټولو ځوانانو ته بالخصوص دغه د کور سړیو ته ځوانانو ته او نه یوازې هلکان بلکې نجونو ته هم ټول تاسو ما پیغام دا دی چې تاسو د ډیر ښه چلند نه د ډیر حوصلې نه او د ډیر ښه کلماتو نه استفاده وکړئ د دو د بد چلند په د لویانو نه هم په وړه ماشومانو باندې ډیر بد تاثیر لري یو وړکی ماشوم کله چې یو څوک د بیرون نه راسي نو دا ورته ورمنډه کی ورمنډه کی چې یا ورور راغی یا پلار راغی یا بل څوک د بیرون نه راغی په ډیر خوشحالي او دا کپی پټکه وکړي او یو خبرو کې نو دغه دا روحی حالت بیرته ضعیفه شي او لاړ سي او کنج ته کینی او ځان سره چرت وهي دا او همداسې مور همداسې پلار نو کله چې دوی کور کې دي یا که د کوره بیرونه دي په ټولنه کې باید د ټولو سره ډېر یو ښه چلند ولري ډېر یو ښه رفتار ولري د حوصلې نه استفاده وکړي ښې خبرې ښې کلمات ښه خبرې د انسان روحیه پاس بي انسان ته انرژي ورکوي او دا ډیر مفید او ډیر فائدہ مند ده.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څنګ خبرونه تربیه فرض کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
د ازادي ملمه
د ازادي رادیو قدر مون اوریدونکو سلامونه. د ازادي میلما په دې خبرونه کې مو یو ځل بیا ز فرشته صحه کوربنه یم. په دې خبرونه کې د افغانستان د سینما لډګر را سره یو تکړه ستوري، هغه میرمن چې د افغانستان د سینما په ډګر کې درې لسیزې کار کړی دی، دا چې څوک ده، چیرته کار کړی، څومره کار یې کړی ده، د به تاسو وړاندې په خبرونه کې را سره واوري. ورزو خپلې میرمنې ته سلامونه. میرمن سیویتا، ډیره زیاته مننه چې زمونږ بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستئ.
سلامونه سلامونه فرشته جانې تاسو ته، د تاسو درنو همکارانو ته، او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو او مینوالو ته. هیله ده چې تاسو هم ټول جوړ روغ یې. خوشحاله یم چې تاسو سره یم.
میرمن سیویتا، راځی چې پایل له تاسو وکړو، د تاسو له ماشومتوب وکړو، د ژوند د لومړی پړاو نه کرا تقسې وکړي چې ماشومتوب مو چیرته تیر کړی، د لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړی وي.
فرشته جانې، زه خو اصلا د وردګو ولایت یم، د پلار مې د وردګو ولایت ته خلګنسس کې دلې د کابل په تختپل سیمه کې یم، او لویا شویم کابل کې هم مکتب می دولسم په کابل ښار خیرخانه مینه لیسه مریم کې ما آلتا دولسم پوری پر زده کړې وکړې، او د ژوند می تقریبا ما آلتا نور تر اتلس کلنه ای نولس کلنه ای کابل کې د ما مغلطه زغت شم جوان می مغلطه شم، او د بیا هغه وخت حالات تاسو ته خو معلوم د ټولو هیوادوالو ته چې د هغه وخت حالات ښه نه وو، نو دونه پس موږ ونه شوی کولی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړو. کورنۍ جګړې وې، حالات ډېر زیات خراب و، د کابل ښار کې په پوره افغانستان کې په یوه هیوادوال ټول نارامه وو، نو امکانات د دې نه وو چې موږ هلته خپلو زده کړو ته دوام ورکړو. بس دغه دولسمه پورې مې مکتب ولیدو، نو پس نو د مانه بیا زده کړې پاتې شو.
ډیر ښه. میرمن سیویتا، که دا راته ووایئ چې د دولسم صنف نه وروسته مو هنر ته مخه کړه، که د مکتب په جریان کې وایئ چې تاسو د سینما او تیاتر ډګر ته راووتئ.
نه فرشته جان، زه خو لیکم بیخي او ورام، زه د شپاړس کالو لیک پوره نه وم چې زه حتی پنځلس کالو شپاړس کالو چې زه راغلم د فلم خواته، تلویزیون خواته، مکتب خو وروسته بیا فارغ شو، مکتب نه وروسته فارغ شوم، او اول خو په دغه جریان کې چې زه یوه زده کوونکی وم، نو ما په دغه مسلګونو کې کار وکړ، او دومره هنري کارونه دغه لږ ډېر ما وکړل.
میرمن سیویتا، مخکې دې نه چې لاړ شوې تاسو کارونو ته، د تاسو هنري آثارو ته، راځئ په سر کې دغه راته ووایئ چې هنر ته راتګ مو څنګه وشو، څنګه مو مخه وکړه هنر ته، دا د تاسو خپل شوق و که تصادفاً راغلی؟
فرشته جان، تاسو خو پوهیږئ هر انسان دننه یو عقل دی، کله یو څه سره د دو شوق وي خپله پوهېږي چې کوم کار دی کولی شي په چې بل ته مشکل وي، لیکن ده ته آسانه وي دغه کار کول. زه خو صحیح ده چې د ما خو شوق د هنر سره، بیا د ما د تمثیل نه زیات شوق علاقه د سندرو سوه، زه سندرې وغواړم، لیکن زه د داسې کورنۍ نه، داسې یو فامیل نه، یو کورنۍ برخه وم چې ما نه شو چې زه یا سندر و خواته یا سینما خواته راشم. شوق و بالکل، اما به هغه شوق و علاقه دومره نه و څومره چې د مونږ ضرورتونه او د مونږ مشکلات و. زه ډېره وړه وم فرشته جانې، د اتو کالو وم چې د ما پلار وفات شو، او بیا د مونږ یتیمان واړه خویندې وروڼه د هغوی د مرګ سره د ما مور ډېره زیاته مریضه شوه چې هغه ما تعلیم نه درلود او نشوی کولی کار وکړي افغانستان کې حالات داسې و چې باید یو څه وکړو. زه واړه وم، عمر مې هم کم و چې لې خپله یو متعلمه وم، نو ما ته هغه وخت داسې چېرته کار نه پیدا کړي تر کې معموره شم، مدیره شم، معلمه شم، داسې یو څه شم کړه. ما بغیر د دغه نه بل داسې هغه ما نه درلوده انتخاب چې زه نو زه بیا د فلم خواته راغلم چون چې د ما علاقه هم لږ ډېره او د خالق په ما مجبوریان هم داسې ډېر بیا قسمت مې ښه و چې زه څنګه افغان فلم ته ما مراجعه وکړه. زه راغلم په هغه وخت په هغه ورځ ما ته د یوسف آفر وشو د یو وړې ماشومې د مکتب ماشومه وي ما د هغه رول ولوبه.
ډیر ښه، دا اوس ما په ذهن کې همدغه پوښتنه تیریدله چې د تاسو نه پوښتنه وکړم، دغه د پیل کار مو یا هم لومړنی کار مو په سینما کې چیرته و؟ تاسو د فلم یادونه وکړه، که نوم هم راته ووایئ کوم فلم و په کوم کال کې؟
دا په 1989 کال کې پاتشپیتم کال دا فکر کوم دا میزان اقرب میاشت باوه چه زراغلم افغان فلم تک التا دا خالق علیل سب دا یو فلم و دا الماس سیاه پنون باندی نو دا فلم که ما تا مرکزی نقشونو که خیمور دمون تاپ اکترانو چون چه زن نوی و ما و اول زلمی و ما تا دا مکتب وره ماشونی شاگردی نقش را کل چه دو سانی وی ما کار رو کنه در فلم دی الماس سیاه پر نم باندی.
ډیر ښه، میرمن سویتا، د تاسو یو له مشهورو آثارو یو له مشهورو فلمونو نه د کونډې زوی سیریال و چې په افغانستان کې په هغې وخت کې او تر اوسه پورې ډیر زیات مینوال لري، ډیرو خلکو باندې د ډیرو خلکو پر خولې خندا راوستې دغه سیریال، او واقعا چې د افغانستان په تاریخ د سینما په تاریخ کې البته یو له بهترینو آثارو ده. کدا تو وایي چې د کونډې زوی سیریال ته مو څنګه لاره پیدا کړه، دغه سیریال ته څنګه انتخاب شوی؟
او فرشته جان، هغه خو داسې حساب و چې زه خو تاسو ته مایو چې زه افغان فلم ته راغلم، زه خو بلده نه وم افغان فلم ما ته نه وم معلوم چې په کوم ځای کې دی. زه چې هلته راغلم بیا د ما چې یو هفته نیمه مې دوی سره کار وکړ په دغه فلم کې د یو دوه صحنو، نو دلته د مشرانو ډایرکترانو ما ته وویل چې ته غواړې کار وکړې، او په هغه ورځو کې بیا په تلویزیون به اشتهار یو اعلان ملی رادیو تلویزیون هغه وخت دغه یو تلویزیون و، نو د ملي رادیو تلویزیون د پښتو برخې تمثیل شعبه چې کومه وه د هنر ادبیات اداره کې، هغوی ښځینه او نارینه مسلم ته ضرورت درلوده. نو دغه ډایرکترانو د افغان فلم ما ته هغوی مشوره را کوي، دلته دوی ضرورت لري که ته غواړې کار وکړې نو دلته به هم د تا تجربه که اضافه وشي، د کار په طریقه به هم پوه شي او کار به م وکړې، او دلته به م یو تا به د ډایرکترانو وپېژني. نو د دوی په مشوره زه لاړم هغه رادیو تلویزیون، ملي رادیو تلویزیون د هنر ادبیات ادارې پښتو څانګې ته د تمثیل، چې هلته بیا فی فضلي صاحب زموږ استاد و مشر و هغه وخت و دغه همکاران هلته و، زلیخا فخری شو، ممنون محسودي صاحب شو، وید نظري صاحب، دغه ټول په دغه شعبه کې ما ولیدم. هغلته بیا زه د ادارې مشر ته ورغلم یو دوست صاحب ته چې ما زه غواړم کار وکړم او تاسو دا رقم غواړ ضرورت لرئ، زه ما په تلویزیون هم وکتل، دلته همکارانو ما ته مشوره راکړه. بس بیا هلته از فضلي صاحب چې یو دوه خبرې ما سه وکړې، په ما یې شاید اعتبار وکړ، یقین وکړ، حتما داسې څه یې ولیدل په ما کې. نو دوی یو راډیو ډرام وکړ، راډیو داستان و، هغه د مومن خان و شیرینۍ په دغه قصه باندې و، په هغه کې ما ته ډېر برجسته رول راکړ. په مغه اوله ورځ اوله اونۍ کې د نشر شو، کار وشو، به او دید ما در کار خوشحاله و بس بیاده در اقوی سرم فقط که به نظری سایدم التا سره دیچ اقوی دیم هنر ادبیات پنزی استادم و خوب یا با پس غرمینه دلتم دفتر تراتلو دادی تلویزیم ده نو هغوی فکر کوم ډېر مخکې دا فلم شروع کړی و، دا نقش د بل چا و، دا د څو کسانو دا نقش پاتې شه. بیا زما یو دوه درې میاشتې دلته تېرې شوې وې چې ماته ما دې جریان کې یو بل فلم و، د اختطاخ په نوم هغه هم تلویزیوني فلم و، د یوسف رویان صاحب، هغه کې ما منفي نقش ولوباوه. نو بس بیا نظري صاحب ماته وویل چې ته غواړې ما سره کار وکړې، داسې نقش دی دا، بیا ما دوی سره دې فلم کې کار وکړ.
ډیر ښه. دغه په همدغه سیریال کې به په همدغه سیریال به تم شو، دغه باندې به خبرې وکړو. کله چې تاسو ته دغه نقش در وسپاره، څنګه اتمن مخکې د دې نه چې یو څوک یو تمثیل وکړي او یا هم هغه کرکټر چې ورکول کیږي هغه ولوبوي، سکریپټ ورکول کیږي او ممثل ته، نو کله چې تاسو ته د کونډې د زوی سکریپټ یې درک، تاسو هغه خپل کرکټر ولوسته، څنګه پیدا کړه شوق باندې، یعنی هغه کرکټر د تاسو د خوښي وړ کرکټر وو، که په هغه اړه راته ووایئ.
فرشته جانې، اصلا خبره خو دا ده کنه چې هغه وخت چې و د مونږ افغان فلم، د مونږ تلویزیون یا دغه ممثلین قضی بخواست کرده سه ده ما پشان که کسان چه نوی را بلید ده خود دست اوخل کس کرد و بل دغه سیستم نوا چه مخ که نه طول داستان و ویل شی چا ته چه قصه پا چرا سر خیصه ایساب ده فلم طول ستوری پا چه باندی ده دغه بیزه و واضح بی دغه اوویل چه دست پا دست یو ساده آلک ده کلین را غلی دیر پا انتهایی درجه ساده کلیوالو هلک په ژوند د قصه را سرخي. نو چې دا داسه په کلیو کې د چا سره ملاقات کېږي، په ښار کې څه کېږي، دا خپله د ما څنګه نقش دی. د ما نه کله چې ماته نقش راکړ، نظري صاحب صاحب دې پوښتنه د ما نه وکړه، ویل چې تا جانې څنګه دی، ته موټر چلولی شي؟ موټر چلوي، درځي موټر دې زده دی. د ما نه دا پوښتنه وشوه، نور دا چې څنګه صحنې دي، کوم ځای کې دي، څه رقم دي، دې باره کې مونږ ته د دې ماته معلومات نه. دا خو اوس دا خبرې کېږي، آخرو کې دا هغو چې سکرپ نه به ما ول د فلم د ورځو په حساب عقل زما کېده که نه، مخکې پخوا داسې د ما سره په هېڅ فلم کې نه دي شوي، صرف هغه په مکمله توګه د فلم هغه یو هغه راته ویل شوی چې دغه د دو طرحه ده او د پلانکي او دا د دې کسناریو ده، دغه قصه ده. نو داسې به په تفصیل ونه ویل شو چې څه حساب.
نو تاسو دا اوس هغه صحنه را یاد کړله چې تاسو ویل موټر پکې چلوئ، که دا هغه صحنې په اړه راته ووایا، یا مخکې نه مو موټر چلولی و، که د دغه سیریال دپاره تاسو د موټر چلولو دپاره آمادګي ونیوله، که د هغه صحنې په اړه راته لنډ ووایئ.
د موټر خو باغ تاسو وی چې زه آلریډي مخکې نه داسې په اقتصادي مشکلاتو اخته کس وم، نو موټر خو بیخي ما نه و چلولی او نه مې زده وه، لیکن شوق دا یو ځان ته یو هغه وي که نه، د عمر یو برخه وي، دا شوق مې وه که غوښتل مې داسې وشي. اما دوی ته ما ونه وي چې نه د ما نه دی، دا دومره پوهېدم چې دوی ځای نه دا ستا کېږي، دوی ځای نه بېرته بندېږي، په دوی پوهېدم. او دوی ته خو ما داسې ونه وي چې نه د ما نه دی زده، ما ولوبه شي نظري صاحب ولې نه. نو بیا چې کله ما ته موټر را وسپارل شو، سره اصل کېده، نو ما خو په مغه اول شاټ کې ما د موټر د دروازې سره وجنګو، دویم ځل داسې په کوڅه کې، او درېیم ځل د یوندو سره مونږ د موټر ټکر کړ. تا په دې فلم کې تاسو متوجه شوي اوسئ، دا څوک چې د ما د ورور نقش په کې لوبوي، ذبیح‌الله امیر، تکړه پیلوت و د مونږ د هیواد، دا موټر د هغه کس و. نو ما هم دغه کوم کور کې چې شوټنګ و، د هغوی دروازه هم ما ورته غلقه کړې وه، او د زبی جان د موټر هم ما ورته ښه سم برابر کړې وه. ما زده نه وم موټر، ډېر په مشکله مونږ د سانې اخیستې.
د کونډې زوی پر سیریال خو مو ډېرې خبرې وکړې، او دغه سیریال څنګه چې مونږ هم لیدلی ده، او تاسو خو پکې همالته په همغه صحنو کې مو ژوند کړی ده، که یوه جالبه خاطره یې راته قصه وکړي. زه پوهېدای شم چې دغه سیریال سر تر آخره ټول جالبو خاطرو نه ډک سیریال و، خو هغه څه چې لیدونکو ته نه ښکاري او تاسو هلته صحنو کې تیر کړي، که د هغو برخو نه یوه جالبه خاطره اورېدونکو سره وغواړئ شریکې کړئ، نو مهرباني.
اصلا دا څه چې صرف دا فلم نه مونږ د هر فلم نه هر تیاتر نه هر پارچې نه مونږ په زرګونو خاطرې لرو اما د ده فلم نه چې کوم بیخي د ما د ذهن نه ننوځي یو خو مې دا د موټر ته کرېدل شول چې یو اندو تاسو ته مې وي چې دوه درې ورې د اسمانه دروازه هم داسې ولګېده د خلکو او موټر هم خراب شو بیا هم یوه ورځ د یو هندو ټکر وشو نور داده فرشته جانه چه ما ده اخفال نواید نظری شدتم ده خبر کری خواه اغایی نه را سرمانی ده قصه بیم ده چلور میشتی زده تاسو سراوم وقفه وقفه سخو چه کلم چه دوشوتوی مرز ولد با مون بانده سلا تخوارلی ده فرشته جانه نو ده سختی و سنه ولد بنده ده خیره ایما چلور میشتی ده غرمی ده پانه سلا تخوارلی مون پسام دوره دیمه ده را کرده ده ما ده تون و نقاقه خاطره ده چه مون پا ده سریال دوران که رو نرمندان و تخنیکران و طول صرف سلا تخوارلی مون فراخم ده کرده پکی
سیمیتا جان د دې سیریال تر څنګ مو نور په څومره فلمونو او سیریالونو کې کار کړی دی شمیر یې تاسو ته معلوم ده که د 10 دقیق شمیر درته معلوم یا وریدونکو سره شریک کی چې کوم فلمونه او یا کوم سیریالونه او چې تاسو پکې کار کړی
فرشتہ جان د مخ فلمونه بالکل ما ته یاد دي طول اما در نور تلویزیون کارونه چی دید ستیج داده نمایش نامو در بیا به حساب دی زیاد دیده ده فلمونو ده ما اولنه فلم میم ده غرماس سیا فلم و ورپس اراده فلم سینمایی فلم و ارماس سیا هم سینمایی فلم و اراده ده راد منش ساید فلم و غم سینمایی فلم و بیاد کچول سرگردان ده احب چون ساید ده اغا فلم دارکتر و سلیمان لایق سر ده ده سناریو تر ده سلیمان لایق ساید و بل و پسی دا وروج فلم و برمکس سرا دا دارا چو فلمون و دو فلمون دا ملیک دوزم یو هم دارا سریال شو دا کندگوی هاو یو هم خلاف دا اختطاف دا یوسف رویا دارا یو چو فلمون از خودی بیر کم بخ دا اون تمثیل نره که پاتی شو ملتا چون بیا نظام بدل شو اولادی کارونه بیا خطا وقتا پا دیکی راخ نه دونه پس خو بیا پرده تصویری کارونه ما نکل کنال بسر بیا سا ما دوام برکر کارونه یکل باقی
سیمیتا جان تاسو خپل اشاره وکړه دې ته چې د سینما له ډګر خصوصا د تلویزیون د پردې نه تاسو فاصله ونیول او رښتیا تاسو بیا په کوم سیریال او یا هم په کوم بل هنري فلم کې تاسو کار ونه کړ د دې ستونزه په څه کې و ولې په افغانستان کې ډيري هنرمندان د سینما ستوري خزینه البته خزینه د سینما ستوري د نه بچ مشهور سی او یا هم ټولنې کې و پیژندل سی بیا کار کول ورته ستونزمن دي د دې علت په څه کې ده
فرشته جان دغه هغه وخت که زه شخصا په خپل چې په کوم وخت کې زه په قانون کې راغ د مادې هنر ما مخه کړه هغه وخت هم چې داسې په ظاهر که یو آزادي وه اما به موږ دغه خپل عنانات خپل کوم هغه چې دی بیا د ما خپل فامیل د کوم کورنۍ مې د ما چې ده دغه خو د دې خبرو خلاف بود صرف ما مور ما سره چه ما دیر با مشکل دونه دیر یه وقت ما وکا چه ما تا اجازه را کز کار وکم او دقا برخه که کار وکم بیاد اونو پس خو دقا یو دو کال به پاس دو کال ما کار وکم خو بیا ما پس لوی چه نظام بدل شد نظام چه بدل شد بیاد جهادیان داخل کنه این وقت نو اگر دیر سختی و اگر وقت بخیل درد و زیاد اول خب با تلویزیون بانده پختل پشروع که در عرص بند شد بیا رادیویی کارون او خود تلویزیون نو بیا در ایو فلم ما دوران که کارو که چه در ایو فلم روچ فلم دی صدیق برمت چه دایرکتری و دوی پچار کارو که در فلم آقا که چه هم دی دوی آقا بانده نو نو کارون نو بیا در کورانه جگره پیل شوی نو اقا دو دری کالا چه زلطه پاتی شما او بلکې بیا زه تلویزیون نه وویستل شوم، د ما نه خط واخیستل شو، امضا واخیستل شوه چې وویل زه نه غواړم کار وکړم. خیر ستونزې خو وې، ټول هنرمن ته ځان ځان ته ستونزې هغه وخت پیدا شوې. هم زه تر ډېره ما کوشش وکړو پاتې شوم هلته وم، بیا دومره پس مجبور شو حالت دغه رقم شل د هیواد چې نور نشوی برداشت کېدلی که نه هر څه مو بایلل پکې. نو زه په خپل کار په خپل زحمت کومې قربانیانې چې مونږ په دې لاره کښې ما ورکړي شخصا زه فخر پرې کوم، راضي یم ځینې، خو لیکن انسان خو یو که نه انسان ډېر کمزوری ذات دی، هغه وخت خو د مونږ د برداشت نه بهر وي ده چې بیا زه ژوندۍ را ووتم دغه ځای نه. وروسته خو ډېر شکر دی مونږ ډېر په هر څه کښې په دو شعبو کښې تمثیل او د ثبت او د سټیج پروګرامونه دو کښې ډېره وروسته ترقي وشوه. هغه وخت دا قصې نه وې، زحمت ډېر و، تکلیف ډېر و د هنرمندانو دپاره، خو ډېر په مینه کار کېده، ډېر په صداقت کار کېده هغه وخت. دغه یې وجه وه فرشته جانې، دغه سیاسي مسایل او دغه جګړې او دغه حساب.
سویتا جان، د رادیو اوریدون کې هم ځینې کسان کتا چیره تا نه یا هم تصویر دی ونه پیژني او یا هم تا سره آشنایی ونه لري، خو تا غږ ډېری اوریدونکو ته حتماً آشنا ده، ځکه چې تاسو په یوې ډېرې مشهورې رادیو ډرامې کې هم کار کړی ده، په نوی کور نوی ژوند د ډرامې کې هم تاسو کار کړی. که د هغې کرکټر پکړل راته ووایي چې په نوی کور نوی ژوند د ډرامه کې مو کوم کرکټر کار کوه.
او په دې ډرامه کښې ما د هغه پیل نه تر آخره پورې د هغه نقش و چې دا بدل نه شو، بل څوک یې په ځای را نغلل، نه دا نقش ختم شو. د شکریه چې خپله یو زنګځپلې ښځه وي د دوه ماشومانو سره کلي ته، بېرته کور کښې راکټ لګي ښار کښې، بیا دا کلي ته ځي خپل پلارګنۍ ته، بیا دوباره واده کېږي، یو ذهني تکلیف ورته پاتې کېږي، ورته پېښېږي د جنګونو د وجې نه او راکټونو د وجې نه. دغه د ما نقش و تقریبا 28-29 کاله په همدغه ماخستن ټیم کښې په یو ټنډه نشرېده د دغه راډیو نه. نو هلته هم زه هېوادوالو ډېره ما ته مینه راکړه، ما ته به رسېدل د دوی خطونه دفتر ته، تلیفونونه به دوی کول.
سویتا جانې، که د هنر له ډګره راسو اوس د تاسو شخصي ځوان ته، څو ماشومان لرئ اوس؟
درې اولادونه لرم، اولادونه مې شکر بالغ دي، ځوانان دي اوس اولادونه مې دي، یوه مې لور ده، دوه مې زامن دي.
او ماشومان مو د هنر سره مینه لري که نه؟ یعنی تاسو له هنر یا مسلک سره کوم یو یې مینه لري؟
زما دویم زوی دی، مشر زوی، خو مې نه داسې علاقه نه لري، لور مې هم داسې څه خاص علاقه نه لري تمثیل سره. زما دویم زوی دی، هغه علاقه لري، هغه ګورم کور کښې د ده دغه نخرې او د ده دغه چې ناسته پاستې ته ګورم، او یا کوم خبره کوم دا څه تمثیل څه ویني، یو څه چې کاپي کوي، پوهېږم چې دا بیا دومره اسانتیا هم په دو برخه کښې شاید ورته وي کار وکړي. هغه علاقه لري، شوق لري د تمثیل سره، هنر سره. او دا یو زوی مې لري، خو له دې برخې ته تللی نه دی، هغه خپله زده کړې کوي، چې زده کړې پوره شي بیا به له خپله خوښۍ ده فیصله وکړي. چې ما د دوی په خاطر هم څه موده زړه هغه کړو چې زه دوی ته هم توجه ورکړم.
سویتا جانې، څنګه چې پوهېږي اوس په افغانستان کې طالبانو حکومت، طالبان په افغانستان کې حاکمان دي، نو د طالبانو د راتلو سره د افغانو ښځو پر ژوند باندې بندیزونه ډېر زیات ولګېدل، په کار باندې خصوصا د هنر او سینما ډګر باندې ډېر زیات بندیزونه لګېدلي دي، په دغه برخه کې اوس ښځینه کار نشي کولی، اجازه هم نه لري. نو د یوې هنرمندې په صفت، د یوې افغانې هنرمندې په صفت، ایتا ژوند اوس څنګه ده، په کوم وضعیت کې ده، له هنر نه لري، او د نورو هنرمندانو یا ښځینه هنرمندانو چې په افغانستان کې دي او یا افغانستان نه بیرون دي، حتماً تاسو ورسره اړیکې لرئ، د افغان هنرمندو په نمایندګي، د ښځینه هنرمندانو په نمایندګي، که تاسو راته ووایئ چې په دغسې وضعیت کې ژوند څنګه تیریږي؟
دا خو فرشته جانې، مخکې ما په نورو مرکو کښې د نورو خویندو سره هم دا خبرې کړې دي چې ګورې نظامونه په ټوله نړۍ کښې بدلېږي، را بدلېږي، صرف افغانستان کښې نه دی، دا اول ځل دی نظام بدلېږي. اما د مونږ دغه بدبختی را فرشته جان چې دا خو د مونږ بیا چې نظام بدلون کې تر دغه حده پورې په دې کې تغییرات او بدلون او داسې یو خبرې پکې راووځي چې د انسان هغه هوش او حواس پکې کار پرېږدي چې درته نه صرف هنر د ما په هیواد کې باندې فرشته جان زده کړې باندې ډېره زیات خوش مې کېږم زدالت مختص په پای کې وایي فرشته جانه چې نظام بدلېدل ده دادي خبره ده په نور هېوادونو کې هم نظام بدلېږي دومره نظام د بلیس روس په دومره ظلم نه کېږي دومره په سپکه څوک ورته نه ګوري دا نظام قایدانو ته مشران ته څوک دومره په سپکه نه ګوري بیرق ته یې څوک دومره په سپکه نه ګوري ښځو ته څوک دومره په سپکه نه ګوري زه یو هنرمند یم یو ممثله یم دا خو زه ځینو هنر دوستانو ته به زه دمره لږ د عزت وړ یم د مینې وړ به یم اما د دوی په قانون کې خو زه سره کافره یم ما په شانت نور هنرمندان سندرغاری ممثلین ټول غرق دي څوک چې خارج ته تللي هغه بېل حمالت ته نږدې چې هېواد ته شاوخوا ته دي ټول ټولو باندې دوی ذهنونه بېخي نور ختم دي په دغه فکرونو باندې دغه حالت چې وینې دا د ټول دپاره ځورونکی دی نو دا تاسو یې وینئ چې پانتونونه بند دي مکتبونه بند دي دفترونه بند دي دا خو ټوله دنیا وینې زمونږ هم موږ ته ډېرې زیاتې ستونزې دي زه خپله خو ما تاسو ته ده تاسو د خپرولې په پیل کې وویل چې ما خو اوس پیشه هم ده د بل کار هغه وخت زه ماشوم وم ونه مې شوی کولی اوس خو د ما ژوند پکې تېر شو زه اوس بلکه د ما لاس بدنېږي یا ما ته داسې څه ستونزې اقتصادي ستونزې پیدا کېږي صحت مې اقتصادي نو زه خو چېرته کار نشم کولی او زه چې غواړم د افغانستان دپاره مې کار وکړم او دېنه پس هم غواړم چې مور ځای دپاره کار وکړم زه خو نشم کولی چې زه په بله سینما کې د بل چا دپاره د بل هېواد دپاره کار وکړم مې کولی شم نه غواړم چې وکړم نو مونږ دپاره ستونزې شته ډېرې زیاتې دي اما خدای مهربانه دی فرشته جانې بس مونږ تېر کلونه په دې امید تېر کړل چې د مونږ هېواد به سم شي او انشاءالله سمېږي سختی دی و یو بد ورځ ده خدای می تیر که خدای می روانه دی خدای پتول و دوال و پهر یو افغان خدای پک ورخ دیگی پهر گنه دیگی خدای دی نور مافی و که خدای دی منگو بخی
دی رضیعت منه نصیبی تا جانه
سره دی هنر چه در نور که مشکلات چی دی دور خواهنده ده پاره ده طول خدای رفت کی
په همدې هیله سویتا جانې د نن خبرونه همدلته پای ته رسو ډیره زیاته مننه چې بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره مو د زړه خواله وکړه
مننه د تاسو نه د تاسو د همکارانو نه چې تاسو زه یاد کړلم ما سره اړیکه ټینګه کړه خیر اوسې کامیاب اوسې مننه
تراکی سر سالو سرور زد شنگ بابا جارتا سب موری ہرا تراکی سر سالو سرور غم دلو